په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه یو برخه جوړوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان 12 د جولای میاشتې دریمه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 12 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنیز ځمکه هم خرابه شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې 150 کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمنې شوې کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. دروختیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکارۍ روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه یې د افغانستان د 9 شپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو له نه رسېدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو 2 شل اوره سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولی ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 14 تنه لوبغاړي د غلوبو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوراوي کمیټه کې تګرات راوستل، دې کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به 2 شل اوره لوبې د روانې جولای میاشتې پر 14 او 14 او 3 15 اوره لوبې د جولای پر 15، 8 او 11 نیټه ترسره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه په ورځ بنګلادیش ته رسیدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوې فعالې او خبریالې ګلرخ ابراهیمي ایرایی ته د 15 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړ یو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوې او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوې، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس استازی وایي چې د مسکو لپاره ماموریت د بشرپالنې پر موضوع متمرکز و، نه د سولې پر طرحې. کاردینال ماتیو زوپی پرون یکشنبه وویل چې د سولې په اړه یې خبرې نه دي کړې. له دې مخکې ولسی و چې پاپ فرانسیس له نوموړي غوښتي و چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ماموریت ترسره کړي. زو په تیره اونۍ مسکو ته د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوه سلاکار یوری اوشاکوف او د ارتودکس کلیسا له مشر پاتریارک کیریل سره وکتل. نوموړي دغه راز په جون میاشت کې په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم کتلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هوټلونو په زرګونو کارکوونکو پرون یکشنبه کاري اعتصاب وکړ. دغه کسان د خپلو معاشونو د زیاتېدو او بهتر امتیازونو غوښتنه کوي. د کارګرانو یوې محلي اتحادیې دا په تاریخ کې تر ټولو لوی اعتصاب بللی دی. د هوټلونو دغه کارکوونکي په لاس انجلس او اورنج کې د لویو هوټلونو مخې ته په داسې حال کې د اعتصاب په بڼه راغونډ شول چې د اوړي د رخصتیو او د سیلانیانو د سفر کولو موسم دی. د یونایټ هیر لوکل 11 په نوم د کارګرانو اتحادیې تیره میاشت دغه اعتصاب په پلوي رایه ورکړه او د هوټلونو کارکوونکو ته د ښه معاش او نورو امتیازونو غوښتنه کوي. د فرانسې د یوه وژل سوي زلمي انا پرون یکشنبه په فرانسه کې د قراری غوښتنه وکړه. کله چې د نایل په نوم دغه الجزائر الاصله ولس کلن زلمه تیر سیشن به د یو پولیس په ډزو وژل سو. په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بنده کړي. هغه ویلي بلوا کوونکي د هغه د لمسی له مړینې د پلمې په توګه کار اخلي. وړمه شپه هم په فرانسه کې اووه سوه نولس کسان نیول شوي وو. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خپرونې کې واورېدل. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري ځینو مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو په یوه کمپاین کې بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې نور دي د نجونو د زده کړې مخه نه نیسي
او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق دې ته باید احترام وشي.
سبب نوې دیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریز کوربه وي چې افغانستان هم په اجنډا کې شامل دی. د افغانانو پر هغه شکایت راپور اوري چې وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست د معلولیت لرونکو کسانو پر ستونزو هم راپور خپروو.
اوس چې معیوب یو نو موږ هیڅ څه نشو کولی. لاس دوله سارا خلخنای دی. قیمتي واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نشو کولی.
د هیلو ورانګه رادیوی ډرامه هم په دې خپرونې کې راځي.
سیف الدین چې روژه ماته کړه په منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي.
نن په څه شي کې یو وړه څه په خو کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاسګړی پسې راوستی و.
تر اوو بجو بېلابېل مطالب په خپرونې کې اورېدلی شي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او د زده کړې فعالانو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخه نه نیسي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هدف دا دی چې ولس، نړیواله ټولنه او نور اړخونه د دغه دینی فرضي او بشري حق لپاره سره همغږي سي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او همې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. نور په دې راپور کې
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د پیلېدو په اعلامیه کې چې پرون د ورځې ناوخته خپره شوې ویل شوي چې نور د نجونو پر زده کړې بندیزونه د زغملو نه دي او پر افغانستان واکمن طالبان د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي او ټول نجونې د پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي نږدې دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ سره د نجونو ښوونځي تړل شوي او د ولس، دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره نه یوازې د ښوونځیو تړلې دروازې خلاصې نه شوې بلکې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې شوي دي. د اعلامیې له مخې یو شمېر طالب چارواکي دا بندیزونه موقت ګڼي او د نوې طرحې، نوي نصاب او مناسبو شرایطو خبرې کوي، خو لا هم په دې برخه کې د رڼا هیڅ څرک نه لیدل کېږي. د نجونو د زده کړې د دې ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین هدف دا دی چې ژر تر ژره د نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق دې ته باید احترام وشي.
په خبره شوي اعلامیه کې پر ولس هم غږ شوی چې د خپلو زامنو په شان د خپلو لوڼو د زده کړې حق وغواړي او له حاکم نظام او هم نړیوالې ټولنې څخه خپلو مشروع، سولیزو او مدني غوښتنو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو اکثرو اوریدونکو چې تل په خپلو پیغامونو کې د خپلو سیمو ستونزې رابرسېره کوي، په کراتو کراتو غوښتنه کړې چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او د قلملار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د انجونو د زده کړې د ملي کمپاین د پیلېدو په مناسبت اعلامیه کې همداشان د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له جهادو دینی عالمانو هم غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کیدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دی، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همدارنګ له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د نجونو له تعلیم څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نه شي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کیږي.
ومردل چې یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخنی نیسي او د ښوونځیو او پانتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. دغه کمپاین له یوه تنظیمونکي او مدني فعال خوشحال روحي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څومره کسانو په دغه کمپاین کې ګډون کړی او په څه ډول یې مخته وړي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین دا یو غیر سیاسي، غیر ګوندي، یو سوله ییز ولسی خوځښت دی چې په دې کې د افغانستان ګڼ شمېر، حتی په سلګونو پوهان، دینی عالمان، ملي ټولنیز او علمي شخصیتونه د افغانستان د بیلابیلو قومونو، د بیلابیلو اقشارو او د بیلابیلو نظریاتو استازي په دې کمپاین کې ګډون لري. دا کمپاین یوازې یو هدف تر ځانګړی شوی دی چې هغه د نجونو د زده کړو حق دی. کمپاین به کاملا سوله ییز وي او د ټولو هغه سوله ییزو لارو چارې، کدا خبرې دي، کدا مذاکرات دي، کدا غونډې دي او که دا میډیا ده، نو لدې لارې به هڅې کېږي او اساسي هدف به دا وي چې څنګه غږ د سرپرست حکومت تر چارواکو پورې ورسیږي، د ولس غوښتنې، د ولس اندېښنې، د ولس هیلې له دوی سره شریکې شي. نو په دې استقامت کې د همغږۍ یو ګروپ جوړ شوی دی د دغه کمپاین د تنظیم او رهبري چارو لپاره چې هلته په مشوره باندې پرېکړې کېږي او په مشوره باندې چارې پر مخ وړل کېږي.
روحي صاحب، د اعلامیې په یوه برخه کې مو ویلي چې له ولس نه غواړي چې د نجونو د زده کړو له ملي کمپاین سره مل شي او ویلي مو دي که چیرې ولس همغږی شي باور لرین چې هیڅوک حق نشي خوړلی. ایا ستاسو په نظر ولس تر اوسه په دې برخه کې خپل کافي غږ نه دی اوچت کړی او ستاسو په اند ولس خپلې غوښتنې په څه ډول مطرح کولی شي؟
په دې کې شک نشته چې تر دې دمه ولس په وار وار خپلې غوښتنې مطرح کړي دي. دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني بنسټونو خپل غږ پورته کړی دی، اعتراضونه کړی دي او په دې برخه کې قرباني ورکړي دي. خو دا هلې ځلې تر ډیره خوري وري وي او د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي او انسجام نو او یا هم کله کله به دا هلې ځلې لنډمهاله وي. موږ هڅه کوو چې دا ټولې هڅې سره منسجم کړو او ټول غږونه سره همغږي کړو او د جرګو، د خبرو، د مذاکراتو لري، د غونډو لاره او د میډیا لاره تر چارواکو پورې او د سرپرست حکومت تر غوګونو پورې خپل غوښتنې ورسو، له هغوی سره کینو، سپینې خبرې ورسره وکړو او بل اخر دوی دا قانع کړو چې دوی دا بندیزونه چې لګولې دي نه یوازې د هیواد او د ملت په خیر نه دي، نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې حتی دا د سرپرست حکومت په خیر هم نه دي.
له نړیوال ټولنې او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان او جهادو عالمانو مهم غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړي او هغوی د دې اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او جهاد عالمان په څه ډول کولی شي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له خپل اوسني دریځ څخه پشا شي؟
مونږ د نړیوال ټولنې او همداراز د اسلامي نړۍ له سازمان او دینی مراجعو څخه مننه کوو چې د افغان ولس د غوښتنو ملاتړ کړی دی. خو مونږ لوی خوانه د نه هیله کوو چې خپل ملاتړ د دوام ورکړي، خو لبل خوانه مونږ زموږ پاند د نړیوال ټولنې او د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د اسلامي هیوادونو د سازمان او همدارس زموږ د ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ لازمه همغږي نه لیدل کیږي او دوی په دغه مسایلو کې سره یو واحد دریز نه لري. زموږ هڅه به دا وي چې د دوی ترمنځ یو همغږي رامنځته شي او دوی یو واحد دریز غوره کړي. په دغه برخه کې نړیوال کنفرانسونو ته اړتیا شته او ځینې نړیوال هیئتونه باید افغانستان ته لاړ شي او په دغه برخه کې له سرپرست حکومت سره جدي خبرې وکړي. همداراز به موږ زیات تمرکز به زموږ د اسلامي هیوادونو پر سازمان او د اسلامي نړۍ په دیني عالمانو باندې وي. زموږ غوښتنه به دا وي چې دوی په دې برخه کې ځانګړي کنفرانسونه جوړ کړي او دینی عالمانو نه به زموږ غوښتنه دا وي چې ډېر واضح دریز ونیسي او واضح په دې برخه کې خپله فتوا ورکړي او هیئتونه ولیږي او د طالبانو سره په دې برخه کې سپینې خبرې وکړي. نو انشاءالله چې د دوی هلې ځلې به خامخا ځای ونیسي.
د نجونو د تعلیم په ملاتړ د یو پیلسوي کمپاین یو تنظیمونکی او مدني فعال خوشحال روحي وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
ځنې په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
سبا سیشن بابا نوې ډیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشريزي کوربوي. دغه سرمشريزه چې په انلاین یا مجازي بڼه تر سره کیږي افغانستان د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د دې سازمان 15 غړي هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله لري او پر دې هیواد د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته ځینې وختونه د دې هیواد روان وضعیت په تیر امنیت تخپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو د حکومت چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلې چارواکي د سرمشريزي ته نه دی بلل سوي. نور په دې راپور کې
نوې ډلۍ به سبا سهشنبه د امن یا سکیور په نوم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشريزي کوربه وي. د 2018 میلادي کال رئیس چې هند له پاکستان سره په ګډه د دې سازمان د بشپړ غړي په توګه منل شوی اول وار وي چې دا هیواد د سازمان د سرمشريزي کوربه توب کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د دې سرمشريزي مشري کوي چې د نورو مشرانو تر څنګ خپل سیال د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته هم په دې سرمشريزي کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ تایید کړه چې شریف به په دې سرمشريزي کې ګډون وکړي. پر پاکستان او هند سربیره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د دې هیواد د روان وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندې کړې دي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان نور غړي هم د افغانستان روان وضعیت اندېښمن دي. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی تل د دې سازمان د غونډو او سرمشریزو په اجنډا کې د بحث یوه مهمه موضوع وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې به د افغانستان پر روان وضعیت خبري وشي. د دې سازمان اکثر غړي چې 15 له افغانستان سره ګډه پوله لري د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمن شوي د دې هیواد روان بشري سیاسي او امنیتي وضعیت اندېښمن دي. په تېره د دې سازمان د منځنۍ آسیا غړي هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان اندېښنه لري چې سخت دریځ له غذایه د دوی هیوادونو ته مخونه کړي. خو طالب چارواکو تل دغه اندېښنې بې ځایه بللې او ډاډې ورکړی چې د نور د بې ثباتۍ لپاره به د افغانستان له خاورې هېڅکله کار وانخیستل شي. د منځنۍ آسیا احتمالي بې ثباتي هم د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو یوه ستره امنیتي اندېښنه بلل کیږي. که څه هم په 2018 میلادي کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د افغانستان د تماس ډلې په رامنځته کولو سره د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره یو اقدام وکړ، خو وخت د طالبانو له رسېدو رئیس د دې سازمان په غونډو او سرمشریزو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. د نوې ډلۍ سرمشریزې ته هم د طالبانو د حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی استازی نه دی بلل شوي. د نوی ډلی په کوربتوب دا سرمشري زله دی په لوه هم مهمه ده چې ایران چې تر دا وروستیو پورې د څارونکو موقف ترلود په دې سرمشري کې رسمان د سازمان بشپړ غړیتوب حاصلوي. د شانګهای د همکاري سازمان چې بنسټ د شانګهای په نوم پنځو هیوادونو د ایورو آسیا په سیمه کې د ترهګرۍ بیلتون پالنې او افراطیت سره د مبارزې په هدف ښیي په 2000 کال یې خپل نوم نوي ته بدل کړ چې غړیتوب ته په پراختیا ورکولو سره د اقتصاد او سوداګرۍ په ګډون پراخه اجنډا خپله کړې ده. په اوس وخت کې چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او ایران به هم په دې سرمشي ځکه د نهم بشپړ غړي په توګه ومنل شي.
تاکل سوی د هند صدر اعظم نریندر مودی په بلنه د شانګهای د همکاري سازمان بل غونډه سبا د جولای پر 4 په آنلاین ډول وسی. آیا یو باثبات افغانستان د شانګهای د همکاري سازمان د ټولو غړو په ګټه دی؟ که خبره دا سی وی دوی د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره څه ډول لاره باید غوره کړي چې خپل دې هدف ته ورسیږي. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي
د شانګهای د همکارۍ سازمان یو مهم او بانفوذ منطقوي او نړیوال سازمان دی چې پریکړې د منطقې په هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان اثر او اغیز درلودلی شي. نو په دې اساس باندې چې اوس ایران هم ودغه سازمان ته ور اضافه کیږي غړیتوب تر لاسه کوي زه فکر کوم چې په منطقوي لحاظ به د دوی پریکړې اغیزمنې وي په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه. نو که دوی چیرته د افغانستان په اړه یو مشترکه ستراتیژي او پالیسي ولري زه فکر کوم چې اوسنی حاکمان به مجبور کړي تر څو د نړۍ سره د منطقې د هیوادونو او د خپل خلکو سره تعامل ولري او د خلکو غوښتنې او د منطقې د هیوادونو غوښتنې په نظر کې ونیسي. ځکه د منطقې ځینې هیوادونه چې د شانګهای د سازمان غړیتوب لري او د شانګهای د سازمان هغه بنسټګر دي لکه روسیا او چین هغه په تیرو 60 کلونو کې د همدغه ډلې سره په غیر مستقیمه توګه باندې یا په مستقیمه توګه د دوی سره مرسته کوله او اوس هم غیر رسمي ډیپلوماټیک حضور لري په افغانستان کې. نو دوی کولای شي چې د خپل پریکړو او د خپل تصامیمو او د خپل محدودیتونو او د خپل تعزیراتو لاري اوسنۍ حاکمان دې ته حاضر کړي تر څو پوری د نړۍ او د خپل خلکو غوښتنو ته یا لبای کوي او یا هم اور سره تعامل ولري.
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبان حکومت ادعا کوي چې د پرمختللو هیوادونو پرتله افغانستان کې د خوراکي توکو بې چټي سوي خو ځینې افغانان بیا وایي چې د بیکاری او بې وزلۍ له کبله د شایانو درنیولو توان نه لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د خوراکي توکو د بایو د چټوالي لامل په افغانستان کې د حاصلاتو د فصل را رسیدل او د خلکو د اقتصاد چټوالي دی چې په بازارونو کې د تقاضا د کمښت لامل شوی. دا هم په اړه تفصیل
په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانان د عایداتو له کموالي او بېکارۍ شکایت کوي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د احصایې نړۍ په نوم یا د ورلد آف سټیټسټیک د ټویټر پاڼې د شمېرو په حواله په یوه ټویټ کې ویلي څېړنو ښودلې چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه منفي یو ته رسېدلې ده. د احصایې نړۍ د ټویټر پاڼه ویب پاڼه نه لري، یو یوټیوب چینل لري او دا روښانه نه ده چې په کوم سازمان پورې اړه لري. مجاهد زیاته کړه چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د ډیرو پرمختللو هیوادونو په پرتله ټیټې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیو ټیټوالی تاییدوي او وایي که ټیټې هم دې خلک د پیرلو توان نه لري. دوی وایي بیکاري یې لویه ستونزه ده. د کابل ښار یو دوکاندار محمد ظریف وایي
تو کې ارزان دي خو بیکاری زیاته ده. همدا اوس خلک چې راځي او څه خوي خو پیسې نه لري. د بیلګې په توګه یو ډبه غوړي په خوا 2300 او اوس 1600 دي خو پیسې نشته. موږ که هم په خوا یو څه یو چاره اخیستل اوس یو پاو اخلو که خو هم 500 نه اېدو اوس 300 نه ده. زموږ لګښتونه نه پوره کیږي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی داد الله چې د څو میاشتو راهیسې بېکاره دی هم همدا خبره کوي.
که چیرې یوه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې ولیکل شي وایي د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي او د خوراکي توکو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
زموږ د کورنۍ نارینه کار نه لري او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. طالبان وایي چې خوراکي توکي ارزانه شوي دي که یوه افغانۍ هم شوي وي چې پیسې نه وي له کومه یې ترلاسه کړي.
خو
په افغانستان کې د خوراکي توکو د ارزانه کېدو لامل څه دی او ولې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې د نورو هیوادونو په پرتله ټیټې شوي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېکارۍ او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وروستی احصایه ښیي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر تر 15 میلیونه ډېر خوراکي خوندیتوب نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په خوست ولایت کې معلول کسان وایي چې بیلابیل ستونزې لري چې لا یې چا د حل لپاره اقدام نه دی کړی. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
د خوست د زازی میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي معیوبین وایي چې اقتصاد کمزوری دی او له دې کبله د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی زیاتوي لیوې خو هغه پیسې چې یو کال بل کال به ورکول کېدي کمې شوي او بل لوري ته په وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل ډیر اړین ضرورتونه ورباندې پوره کړي. د زازی میدان د غذا غونډۍ اوسیدونکي خایسته ګل مشال راډیو ته وویل.
اوس چې معیوب یو نو موږ هیڅ څه نشو کولی. لاس بله سارا خلخنای دی. قیمتې واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نشو کولی چې موږ خپلو بچی ته خوراک چې کوکو ته پیدا کړو. تنخوا پروسه کوله راسي موږ نه دی لیدلې. پروسه کولې 2000 روپۍ روکوي 15 وي که 18 وي نورې موږ هغه راسي موږ ته تنخواونې نه دي روکړي.
د زازی میدان اوسیدونکي له پخوانه له مزرو یو شمېر مزرین توکي جوړوي خو بیه یې دومره لږه ده چې په دې توکو د اوړو غوړیو یا نورو خوراکي توکو رانیول ډېر ستونزمن دي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي وزیر بادشاه چې په جګړو کې دواړه پښې د لاسه ورکړي وایي.
دا شهیدان یا میوبین یا کونډې رنډې دا هیڅ شیان لري. پیسې نه لري. مقصد میړونه مړه دي. څوک نه لري. ماشومان یې پوتې دي. لورا نو کارا بارا شتانه دی نو چه وکو وشا چه یه غنم پیدا شه غا گلی ووی وسی لورا چه لارینا نو کن دیرن دی وشا دن وسی دی تو تا لوس نیواله بل تا لوس نیواله وسی دا کور ورکی دی.
د زازی میدان د سوکی کلی اوسیدونکی محمد جانان بیا وایی کچیر مؤسسه خیریه ټولنی او د ټولنې شتمن کسان ورسره د نقد و پیسو خوراکی او غیر خوراکی توکو مرستی ونی کی دی د گزارې هیڅ بل چاره نه لري.
سیما کور کې وړه بچی دی زنه شان کوا چې زخ پله مزدوری وکم باید مو ته دوی کومکو کی چې زخ پله بچی ته مسول کور خرو خرسا د ز پرا کم بو سر پرا پرا کومکو سیما بچی دی زنه شان کوا چې ز مسول بدیا خریش کی بل زکه ز کو مزدوری وکم زخ پله بچی دوی پوسو زیدونه دا غوښتنه کوم چې باید موږ سره پرا پرا کومک وشي کدي پیسو وي کدي مواد وي چې هر شي موږ سره کومک وشي.
بلوري ته په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي تر ډیره د معیوبینو او شهیدانو د کورنیو اسناد ارزیابي شوي بودیجه منظوره شوي او په نږدې راتلونکي کې به هغوی ته معاشونه ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو امیر مولوي عبدالرحیم وویل
تر اوسه پورې تصفیه روانه او بل بودیجه نو تقسیم شوي تر نه درې ورځې مخکې تقسیم شوله. امید میدم انشاءالله په دې دوه هفتو شلو ورځو کې به د دې پر ټول معاشاتو انشاءالله هغه اوزی بانک ته هغې نه اخیستلی شي.
د چارواکو په وینا په خوست کې ټول 15,406 تنه معلولین او 2,386 تنه شهیدان ثبت شوي چې د شهیدانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ته کارتونه ورکړل شوي او خپل کلنی امتیازات ترلاسه کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. خوست د دې ساعت مهم خبرونه بیا را سره واورئ. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو په یک سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 11 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول.